همراهی شما هم در این مجله خبری با من جاوید نعیمی و همکارانم در نیم ساعت دیگر در مجموعه خبری با اسمت ساروان باشید.
در زیاد مننه اتبا جشفه در سطح پا خبروانه که بیا همراه پرونه لرو ملگر ملتو پا کابل که در انتخاباتو در خپلوا کمیسون پر دفتر برید وغانده در موضوع در جزیاتو ترسنگ در کورنوی چارو در وزارت لویان سره مرکه لرو خو امدار است د خبرونه په پای کې یعنی په اتنیمه بجې میکروفون ستاسو پروګرام دی خو لمړی توجه وکړئ د افغانستان او نړۍ خبرونو ته چې جمیله ظریف وړاندې کوي.
په سر کې د څو مهمو خبرونو سره ټکی د امریکا د بهرنی چارو وزیر او د افغانستان ولسمشر په ټلیفوني تماس کې د سولې پر پروسې خبرې وکړې. د ملګرو ملتونو سیاسي دفتر یا یونما د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون پر مرکزی دفتر پرونی حمله وغندله. او په بهرنی خبرونو کې به واورئ چې په لبنان کې یو ځنوژونکي برید کوونکي د پوځ پر پوسته حمله وکړه. اوسم پور خبرونه د امریکا د بهرنی چارو وزیر او د افغانستان ولسمشر په ټلیفوني تماس کې د سولې پر پروسی خبري وکړې. د جمهور ریاست مطبوعاتي دفتر په اعلامیه کې ویل شوی چې جانکيري حمد کرزي ته ډاډ ورکړ چې د پاکستان له صدر اعظم سره به د افغانستان د سولې پر پروسی خبري وکړي. افغان حکومت فکر کوي چې طالبان د سولې لالي شورا سره د سولې خبرو ته چمتو دي، خو په دې برخه کې ځینې خندونه شته چې په کار د پاکستاني په اړه همکاري وکړي. په اعلامیه کې راغلي چې د سولې په وړاندې په سیمه کې د امریکا متحده هیوادونه خندونه جوړوي. افغان ولسمشر ویلی چې د افغانستان سوله د امریکا او پاکستان په لاس کې ده. د ملګرو ملتونو سیاسي دفتر یونما د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون پر دفتری مرکزی دفتر پرونی حمله وغندله. یونما په اعلامیه کې وویل چې پر یو ملکی هدف روستۍ برید غندي او ټینګار کوي چې پر انتخاباتي ادارو او د دوی پر کارکوونکو باید قصدی حمله ونه شي. د کورنۍ چارو وزارت وین صدیق صدیقی ازادي راډیو ته وویل د کابل په ختیځ کې پرون څلور وسلوال کسان چې د ښځو چادرې پر سر وي یوې ودانۍ ته ننوتل او له هغه ځایه د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون پر مرکزی دفتر برید وکړ.
څلور کسول د ښځو چادرې دوی استفاده کړې وو او په یو تعمیر کې چې د کمیسیون دفتر تنګ ته دی دوی هلته پر سوی وو او دې اجنې برید کوي. د افغانستان ملي پولیس لکه کار شول ژر او دوی ټول له منځه ولاړل. دوی خپله دفتر نه رسېدل. د دوی دغه حملې ټول ناکامې دي.
د انتخاباتو خپلواک کمیسیون چارواکي بیا وایي چې په پرونی برید کې کارکوونکو ته کوم زیان نه دی رسیدلی. د سه شنبه په ورځ هم پنځو وسلوالو په درلمن سیمه کې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون پر یو سیمه ایز دفتر برید کړی و. ولسمشر حامد کرزی د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون پر مرکزی دفتر او د کابل په دریمه کارتي کې د بهرنیانو پر یو میلمستون بریدونه وغندل. د جمهور ریاست د مطبوعاتي دفتر په اعلامیه کې ولسمشر کرزی د غبریدونه د بهرنی استخباراتي کړۍ یرغل بللی او ویل شوی چې د دې بریدونو هدف تر راتلونکو انتخاباتو د پروسې تخریبول دي. یو شمیر وسلوالو پرون د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون پر مرکزی دفتر برید وکړ. چارواکي وایي په پیښه کې ټول برید کوونکي وژل شوي او دوه پولیس ټپیان دي. د جمعې په ورځ یو شمیر وسلوالو په دریمه کارتي سیمه کې پر یو میلمستون برید وکړ. د کورنۍ چارو وزارت وایي په هغه حمله کې دوه ملکیان او پنځه برید کوونکي وژل شوي دي. او د کندهار په هوایي ډګر کې درې تنه د نشئی موادو د قاچاق په تور ونیول شول. د دې ولایت مطبوعاتي دفتر پرون په اعلامیه کې وویل چې دغو کسانو غوښتل 2.5 کیلوګرامه هیروین هند ته قاچاق کړي. ویل کېږي له دغو کسانو تحقیقات روان دي. د دغو کسانو د هویت په اړه څه نه دي ویل شوي. دا هم څو سیمه ایز او نړیوال خبرونه. په لبنان کې یو ځنوژن کې برید کوونکي د پوځ پر یو پوسته حمله وکړه. پیښه د لبنان په ختیځ کې د سوری پولیتن څیرمه شوې چې درې سرتیري پکې وژل شوې دي. یو امنیتي چارواکي وویل دغه پیښه پرون ماښام په ارسل خرګوټي کې شوې ده چې څلور سرتیري ټپیان کړي هم دي. د سنی مسلمانانو یوې ډلې د دې پیښې مسؤلیت منلی دی. دغه ډلې په ټویټر پر په خپل پاڼه لیکلي دغه حمله د سامیو لترشت مرګ په غچ کې کړې دي. سامی د موټر بم چاودنو هغه مشکوک تنظیمونکی ګڼل کیږي چې د لبنان شیعه سخت دریځې ډله حزب الله په نښه کوله. د امریکا د بهرنی چارو وزیر جانکيري د اوکراین پر بحران د خبرو لپاره نن فرانسې ته ځي. د بهرنی چارو وزارت ویاند جانساکي پرون وویل چې خغلی کیری به له خپل روسي سیال سرګیلاروف سره نن یک شنبه ماښام په پاریس کې د اوکراین پر وضعیت خبري وکړي. له روسي سره د کریمیا سیمې یو ځای کېدو په کریمیا کې هم وضعیت کړکیچن کړی دی. ځینو چارواکو دا په اروپا کې تر سړې جګړې وروسته تر ټولو ستره امنیتي ستونزه ګڼلې ده. دا کتنه په داسې حال کې کیږي چې د امریکا ولسمشر باراک اوباما له خپل روسي ساري ولادیمیر پوتین سره په ټلیفوني تماس تماس کې د اوکرين د کړکیچ د ډیپلوماټیک حل لپاره د خپلو بهرنی چارو وزیرانو په کچه پر دې کتنه موافقه وکړه. او د اوکرين لړمحاله ولسمشر الکساندر تورچینوف د بیلاروس له ولسمشر الکساندر لوکاشینکا سره د کتنې لپاره مینسک ته لاړ. د بیلاروس د ولسمشرۍ دفتر وایي دواړه مشرانو پرون د اوکرين پولې ته څیرمه د لوکاشینکا په کور کې سره وکتل. لوکاشینکا په دې کتنه کې وویل ډاډه دی چې د اوکرایني چارواکي به ځینې مشترک ټکي ومومي. د ده په خبره مخکې هم مشترک نظرونه درلودل. د اوکراین سرپرست ولسمشر تورچینوف وویل د اوکراین او بیلاروس خلک له سلګونو کلونو راهیسې د یو بل تر څنګ اوسېدلي، کار یې کړی او لاس په لاس په مبارزه کوي. تورچینوف هیله وښوده چې دواړه هیوادونه به خپلې اړیکې پراخې کړي. لوکاشینکا په هغه ټلیفوني مرکه کې چې د جمعې په ورځ خپره شوې وه وویلي چې د دې لپاره د اوضاع د لا خرابېدو مخه ونیول شي، د اړتیا پر وخت به له شیطان سره هم مبارزه مذاکره وکړي. د خبرونو پای.
خبرونه مو له ازادي رادیو څخه واوریدل. ساعت 8:05 شوې. د دې خبرونې په دوام کې واوري. ملګرو ملتونو په کابل کې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون پر دفتر برید وخانده. د دې برید جزئیات د کورونا چارو د وزارت د ویان لخلې واوري.
څلور کسول نه خزو چادرې دې استفاده کړې وو. هاو په یو تعمیر کې چې د کمیسیون دفتر څنګه ته دی ویلته پرسوي وو.
د ملي امنیت د ریاست رئیس وایي یو پخوانی سناتور په ځانوژن کې حمله کې لاس لري. او د کورونا چارو وزیر د کابل او د کابل د ورستوي حمله د علت په اړه وایي.
یو نیمې میاشتې نه را پدې خوا پښتونخوا او بلوچستان کې څو مدارس وتړل شول او طالبان افغانستان ته راولېږل.
په کندهار کې د الوتکو د ترمیم ورکشاپ جوړی شي.
هر کوم تیار د انجن د چیک د پاره او هم یو خرابې پکې پېښې سي د هغه د پاره د ترمیم مرکز ګرځي.
د انتخاباتي حل زلو حال هم درکو او د نړۍ مطبوعاتو ته کتنه کوو. تاسو زموږ غږله ازادي رادیو څخه اورئ. ازادي رادیو په کابل، کندهار، هرات، مزار شریف، خوست، ګردیز، جلال آباد، کلات او اسداباد کې په اف ام 100.15 سپه لاسافه او وازی اوریدای شي. که په دغو شارونو کې نه یست، ازادي رادیو په منځنۍ سپه 12.5 نیوي. البته په منځنۍ سپه واوري. په کابل کې د ملګرو ملتو سیاسي دفتر یا یونما د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون پر مرکزي دفتر پرونی برید وغانده. په همدې حال کې د افغانستان د کورونا چارو وزارت وایي په کابل کې وروستۍ حمله به د انتخاباتو پر بهیر اغیز ونه کړي. دغه وزارت وروسته تر دې دا خبره وکړه چې د یوې اونۍ په موده کې په کابل کې له څلورو وروستیو بریدونو دوه د انتخاباتو پر دفترونو وشول. که هم په دغو ډلیزو دونو کې زیات تلفات نه دی اوښتي، خو اندیشنې شته چې شایي په انتخاباتو کې د خلکو د ګډون مخه ونیسي. تفصیل سالی محمد سالی وړاندې کوي.
د ملګرو ملتونو سیاسي دفتر یا یوناما د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون پر مرکزی دفتر پرونی حمله وغندله او د دغه سي حمله د مخنیوي غوښتنه وکړه. یوناما په یو اعلامیه کې وویل پر یو ملکی هدف ورسته برید غندي او ټینګر کوي چې پر انتخاباتي ادارې او د دوی پر کارکونکو باید قصدي حمله ونسي. افغان چارواکي وایي د کابل په ختیځ کې پرون څلورو وسلوالو له یوې ودانۍ د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون پر مرکزی دفتر برید وکړ. په ځینو راپورونو کې برید کوونکي 15 تنه شول سوي. د کورنیو چارو وزارت وایي په دې پیښه کې ټول برید کوونکي وژل سوي او دوه پولیس ټپیان دي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون چارواکو وویل په دې برید کې د دوی کارکونکو ته زیان نه دی اوښتی. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ډاډ ورکړ چې دغه ډول بریدونه د انتخاباتو پر بهیر کوم تاثیر نه کوي. دغه وزارت ویان صدیق صدیقی ازادي رادیو ته ویل د برید کوونکو عمده هدف په خلکو کې بیرا چول دي. خدای وایي خلکو خپل تصمیم نیولی او پراتونکو انتخاباتو کې به برخه اخلي.
دې هدف هم دغه دی تر څو خلکو منځ کې ویره ایجاد کړي، خو دوی خپل هدف ته نه رسېږي. د افغانستان خلک خپل تصمیم نیولی هغه د انتخاباتو کې ګډون دی، نو په دغه عملو باندې به انشاءالله تاسو خپله هم اوري چې هر څوک په هېواد کې په ګوډ ګوډ هېواد کې خلک خپل آواز ایستلي، او هغه ښه نمونه دا ده چې په ټول هېواد کې په هغه لوی کمپاینونو کې په زرګونو خلک جمع کېږي او په شوق او په علاقې انتخاباتو کې او کمپاینونو کې او غونډو کې اشتراکي ده. او ښه نمونه دې ده چې خلک هېڅ ویره لاره نه ورکي.
د کورونې چارو وزارت تر دې مخکې هم ډاډ ورکړی و چې افغان امنیتي ځواکونو د انتخاباتو د امن لپاره پوره تدابیر نیولي دي. دغه وزارت په داسې حال کې د ډاډمنو انتخاباتو خبره کوي چې د سې شمې په ورځ هم 15 وسلوالو په دارالامان سیمه کې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون پر یو سیمه ییز دفتر برید کړی و چې د دوو پولیسو په ګډون څلور کسانې په نتیجه کې وژل شوي او شپږ نور ټپیان شوي وه. په همدې حال کې د آزادو او عادلانه انتخاباتو د بنسټ یا فیفا ویان فهیم نعیمی وویل وروستۍ وسلوالې حملې په رواني لحاظ پر خلکو اغیز کوي، خو د انتخاباتو مخه نشي نیولی.
دا حملې نشي کولای چې د ټاکنو په ورځ د ټاکنو مرکزونو او محلونو ته ډېر زیات صدمه ورسېږي. پر دا حملې معمولا د ښارونو بعضو منطقو کې کیږي، څو ساعتو لپاره دوام کوي او هغه نه پس نور ساحي امنیت د امنیتي ارګانونو لخوا تامینېږي. د رواني لحاظ دا حملې کولای شي خلکو باندې تاثیر پرېږدي.
د انتخاباتو پرانځدې کې دوه سره په کابل کې ډلیز وسلول بریدونه زیات شوي دي. په دې شرط کې د لس ورځو په موده کې پر مهمو اهدافو څلور بریدونه شوي دي. د جمهوری ریاست او ولایتي شوراګانو انتخابات د راتلونکي شنبه پر ستر سره کیږي، خو نه امني د دغو انتخاباتو په وړاندې لوی ستونزه ګڼل کیږي.
د نامنه یو مورید هم پرون په د انتخاباتو په خپلواک کمیسون بریدو د کورونی چارو وزارت وایي چې په دې برید کې څلور برید کوونکې د شزو په جامو کې یوې ودانۍ ته ننوتی وو. د انتخاباتو دفتر ته نږدې یوې ودانۍ ته ننوتی ول او له هغه ځایه پر دفتر یعنی د انتخاباتو د خپلواک کمیسون پر دفتر برید وکړ. دغه وزارت وایي دغه ډول حمله نشي کېدای د افغانانو تصمیم چې پر راتلونکو انتخاباتو کې ګډون دی اخیزمن کړي. صالح محمد صالح د افغانستان د کورونی چارو د وزارت له ویان سره مرکه کړې ده. صدیق صدیقی د دې مرکه په پیل کې د پرونی برید د جزئیاتو په اړه داسې وویل:
هغه حمله کوونکي چې بیا یو ځلې بیا دا جرات یې وکړي چې په کابل کې حمله وکړي، ټول له منځه تللي. څلور کسه ول د ښځو چادري یې دوی استفاده کړې وو، او په یو تعمیر کې چې د کمیسیون دفتر تنګ ته دی دوی هلته پټ شوي وو، او دوی اځینې برید کوي. د افغانستان ملي پولیس لاس په کار شول ژر، او دوی ټول له منځه ولاړل. دوی خپل هدف ته نه رسېدل. د دوی دغه حملې ټول ناکامې دي، او دا کړي دي چې متاسفانه په منطقې کې د معینو حلقاتو لخوا، استخباراتي حلقاتو لخوا، دوی ته دا روزنه ورکول کېږي او دا استقامت ورکول کېږي چې لاړ شي په افغانستان کې او د انتخاباتو په وړاندې بریدونه وکړي. نو د افغانستان دښمنان او مشخص معینې استخباراتي کړي ډېر زیات کوشش کوي، انشاءالله دوی به ناکام شي او انتخابات به زموږ وي. او انتخابات دوی دومره توانایي نه لري چې انتخابات مخه ونیسي، نو که دوی دا کوشش هم وکړي، دا جرات هم وکړي، دوی به هر ورځ له منځه ځي.
صدیق صاحب، څه موده مخکې د پاکستان حکومت له خپلو وسلوالو سره روغه جوړه وکړه، یو میاشتنی اوربند یې وکړ. ځینو کسانو تحلیل کوونکو هغه وخت هم ویل چې د دې اوربند هدف دا دی چې په افغانستان کې د انتخاباتو بهیر ګډوډ کړي. مخکې تاسو د بهرنیو حلقاتو یادونه هم وکړه، څه فکر کوي چې یو ارتباط شته د دې دواړو ترمنځ؟
زمونږ باور دی چې هغه تحلیلګران چې دغه مسایل مطرح کړي دي هغه ډېر دقیق دي. هغه مذاکره یا صلح یا تجربه شي په پاکستان کې د طالبانو سره شوی، هغه دغه جګړو د تشدید یا دغه حملو د تشدید یو سبب هم دی. زموږ باور دی متاسفانه مشخص او مهم حال استخباراتي حلقات دي چې ډېر کوشش کوي د یو خوا د هغه طالبانو سره مذاکرې کوي، د بل خوا دوی هسته افغانستان ته تر څو د افغانستان انتخابات خلال کړي. نو دا د شیسې شته په خوا هم اوسم شته، خو مهمه خبره دا ده چې دغه د شیسې نور د افغانستان د خلکو په افکارو باندې کار نه کوي. زمونږ راتلونکی او یا هغه مهم سیاسي برنامې چې په افغانستان کې لکه انتخابات مخکې لرو، دا به حتما قیمت لري، او د افغانستان خلک دې ته کاملا حاضر دي چې په ټولو تعدیداتو او دغه مشکلاتو سره سره انشاءالله تصمیم نیولی. دا عزم یې کړی، دا اراده یې کړی چې انتخاباتو کې به اشتراک یو لوی ګزار به هغه دښمنانو ته ورکړي چې د کلونو کلونو رئیس دی د افغانستان د پرمختیا دشمنان دي.
د کورنۍ چارو وزارت ویندوی صدیق صدیقی و چې د کابل د پرونی حمله په اړه خبري کولې. پنځه ورځې وروسته په افغانستان کې د ولسمشرۍ او ولایتي شوراګانو انتخابات کیږي. د دې انتخاباتو په نتیجه کې به افغانان نوی ولسمشر غوره کړي. تاسو له نوي ولسمشر تر هر څه مخکې د کوم اقدام غوښتنه لرئ؟ که غواړئ چې په دې اړه نظر څرګند کړئ، له 8:30 تر 9:30 بجو په مایکروفون تاسو خبرونه کې ستاسو نظر خپرې شي.
ایا د انتخاباتو په اړه پوښتنې لرئ؟ که لرئ نو موږ ته په 0 شپږ نوي 0 1 شپږ 0 1 شپږ شمیرې زنګ ووهئ او خپل پیغام ثبت کړئ. د انتخاباتو د کمیسیون چارواکي به د ازادي راډیو له لارې ستاسو پوښتنې ځواب کړي.
د افغانستان دفاع وزیر وای پاکستان هیڅ داسې کومه نښه نه ده ښودلې چې په افغانستان کې د جګړې له ختمولو سره مرسته وکړي. ولسی جرګې د دفاع وزیر بسم الله محمدی، د کورنۍ چارو وزیر عمر داودزی او د ملي امنیت د عمومي ریاست سرپرست رحمت الله نبیل پرون خپل عمومي غونډې ته ورغوښتل. د کورنۍ چارو وزیر عمر داودزی وویل د پاکستان ځینې مدرسې د دې لپاره رخصت شوې چې طالبان په افغانستان کې وچنګیږي. د ملي امنیت سرپرست وویل د پاکستان استخباراتي اداره هڅه کوي له انتخاباتو وروسته په افغانستان کې بے ثباتي رامنځته کړي. د دې موضوع تفصیل د خان محمد سین په راپور کې واوري.
افغان امنیتی ځواکونه وای که څه هم د پاکستان لخوا د انتخاباتو په وخت کې د افغانستان د بے ثباته کولو هڅې کیږي، خو ډاډ هم ورکوي چې دا هڅې به د انتخاباتو مخه ونه نیسي. د دفاع وزیر جنرال بسم الله محمدی وویل چې د روانو ناامنیو سرچینې له پولې اخوا دي. هغه پر پاکستان انتقاد وکړ چې په افغانستان کې د جګړې د ختمولو لپاره هیڅ همکاري نه کوي.
په هیڅ صورت کې د دې پروسې خنډ کېدای نه شي، بلکې هغه چاودنې او ځانوژنې چې د امنیتي ځواکونو له نظره پټ پاتې او د بېګنا خلکو د وژنې سبب کیږي ترسره کوي او دوام لري. د دې حملو ځایونه په پاکستان کې دي او هیڅ داسې یو نښه ونه لیدل شوه چې زموږ د سولې او ثبات لپاره دی د پاکستان همکاري وښیي.
د کورنۍ چارو وزیر محمد عمر داودزی وویل د مخالفینو د حملو هدف دا دی چې د افغانستان د خلکو او حکومت او د حکومت او نړیوالې ټولنې ترمنځ بې باوري رامنځته او د انتخاباتو پروسه ګډوډ کړي.
یوې نیمې میاشتې نه په دیخوا پښتونخوا او بلوچستان کې څو مدارس وتړل شول او هغه طالبان چې تربیه شوي وو او غولول شوي وو هغه افغانستان ته راولېږل. بهانه یې دا وه چې دا د اپینو د نیش وهلو وخت دی، اما موږ پوهیږو چې دا څه دپاره راولېږل.
د ملي امنیت د عمومي ریاست سرپرست رحمت الله نبیل وویل پاکستان هڅه کوي چې په افغانستان کې له انتخاباتو وروسته حالات بے ثباته وویني.
بل کار چې په سر کې پاکستان دی د انتخاباتو وروسته د افغانستان د بے ثباته کولو هڅې دي. کره اسناد لرو چې د پاکستان استخباراتي اداره او ځینې نور ګروپونه لګیا دي په انتخاباتو کې د بې نظمۍ رامنځته کولو ته کارتونه چاپوي څو د انتخاباتو شفافیت ته زیان ورسوي.
خاغلی نبیل د هیواد سیاسي پایښت له انتخاباتو سره تړلی وګاڼه او د انتخاباتو په کېدو یې تاکید وکړ.
ساعت 8:03 شوې. تاسو زموږ شخله ازادي راډیو څخه اوري. اوس هم اجمل اند نړۍ مطبوعاتو ته کتنه کوي.
د شنبه په ورځ غنول ویدیز او رسپانو په افغانستان کې د راتلونکو انتخاباتو په اړه په روانو انتخاباتي مبارزو او د دې انتخاباتو په درشل کې د طالبانو لخوا د بریدونو په زیاتې دوه لیکنه خبري کړي. د لاس انجلس ټایمز رسپانه د افغانستان د ولسمشرۍ د انتخاباتو درې احتمالي ګټونکو سر لیک لاندې یو مقاله کې وایي د افغانستان د ورېد میاشتې د 14 منټې انتخاباتو په اړه د منفي سر لیکونو تصور اسانه دی. د ورسپانې په وینا یو شمېر کاندیدان له وسه هڅه کوي چې لویدیځوالو کې داسې یو نظر پیاوړی کړي چې دوی یوازې هغه مهال احتمالي دویم پړاو ته ورځي چې که په انتخاباتو کې درغلی وشي. لاس انجلس ټایمز رسپانه زیاتوي په افغانستان کې یو داسې نوي ولسمشر ته د واک سوله ییز انتقال چې په افغانانو کې په پراخه توګه منل شوی وي د څو دلایلو له مخې حیاتي ارزښت لري. د ورسپانې په باور په دې کې د افغانستان راتلونکي ثبات، د افغانستان سره د مرستې لپاره د امریکا په کانګرس کې ملاتړ ساتل او د دې باوري کول چې افغانستان به بیا د امریکا خلاف د تروریستانو په ځاله نه بدلیږي مهم دلایل دي. بلې امریکایي ورسپانې واشنگتن پوسټ په افغانستان کې د راتلونکو انتخاباتو په اړه د امریکا په عکس العمل لیکنه کړې وایي د افغانستان د راتلونکو انتخاباتو نتایج د امریکا پر ستراتیژیکو ګټو پراخه اغېز لري. په واشنگتن پوسټ کې د خبري شوې تبصری لیکوال زیاتوي په داسې حال کې چې په افغانستان کې د ولسمشري او ولایتي شوراګانو انتخابات ترسره کیږي د دې وخت چې موږ له دې انتخاباتو څخه د شتو حقایقو پر بنسټ توقعات ولرو او خپل اقدامات له خپلو ګټو سره یو شان وساتو. واشنگتن پوسټ په انتخاباتو کې د احتمالي درغلیو او ستونزو په اړه یادونه کوي او وایي دا مهال د امریکا متحده ایالاتونو ته پکار دی چې پوه شي هغه څه چې په دې انتخاباتو کې ډیر مهم دی هغه د افغانستان اوږدمهاله ثبات دی او دا ثبات یو داسې نوي ولسمشر ته چې افغانانو په پراخه توګه منلی وي د واک د سوله ییز انتقال له لارې تر ټولو ښه ترلاسه کیدی شي. لیکوال وایي ډیموکراسي هم مهمه ده او له شک پرته ورته نه پاملرنه ثبات زیانمنولی شي، خو لومړیتوب باید دا نه وي چې انتخابات دې له هر پلوه بشپړ وي. د تبصرې لیکوال زیاتوي افغانان ښایي په دې انتخاباتو کې د بې نظمیو بېلابېلې بڼې او په کمه اندازه درغلۍ وسخمي. د لیکنې په باور پراخ تاوتریخوالی او په اوسني نازک سیاسي تعادل کې ګډوډي واضح هغه مهال ممکنه ده چې په انتخاباتو کې څرګنده لاسوهنه یو داسې څوک واک ته ورسوي چې په دې هیواد کې کم ملاتړ ولري. ګڼو نورو لویدیځو ورځپاڼو بیا د شنبې په ورځ په کابل کې د انتخاباتو د خپلواک کمیسون پر مرکزي دفتر د برید په اړه رپورټونه خپاره کړي. واشنگتن پوسټ په کابل کې د انتخاباتو پر دفتر د شنبې د ورځې برید ته په اشاره وایي په داسې حال کې چې طالبانو افغانستان کې پر لویدیځو اهدافو خپلو بریدونو ته زور ورکړی، په عین حال کې په افغان حکومتي ادارو او ولسي اهدافو یې هم بریدونه دوام لري. ورځپاڼه وایي افغان او امریکایي چارواکي ګمان کوي چې د انتخاباتو پر نږدې کېدو سره به راتلونکي اونۍ هم تاوتریخوالی همداسې پاتې شي او یا به له دې هم زیات شي. د ټلګراف برتانوي ورځپاڼې هم د طالبان وروستیو بریدونو ته په اشاره لیکلي داسې ویره شته چې د افغانستان په دې انتخاباتو کې به هم هغه تاوتریخوالی تکرار شي چې د 2004 او 2009 کلونو په انتخاباتو کې د وسلوالو طالبانو لخوا راپورته شوی و. د ټلګراف په وینا په افغانستان کې ور بیا د خونړیو انتخاباتو ترسره کیدل به د نړیوالو مرسته کوونکو هغه ادعاوې تر پوښتنې لاندې راولي چې وایي د دوی ترنو لګښتونو په افغانستان کې یو فعال دولت رامنځته کړی دی.
پرون په خوست کې په راتلونکو انتخاباتو کې د ولسمشر کاندید ډاکټر عبدالله په پلوي غونډه جوړه شوې وه. په دې غونډه کې ډاکټر عبدالله د خوست اوسیدونکو ته وویل چې په تیرو 14 کلونو کې خوست ولایت پوره پاملرنه نه وه شوې، نو که چیرې دی او د ټیم په راتلونکو ټاکنو کې بریالی شو خوست ولایت او د دغه ولایت بیا رغونې ته به هر اړخیزه پاملرنه وکړي. له بلې خوا د ولسمشر بل کاندید ډاکټر اشرف غنی احمدزی او پلویانو یې د شنبې په ورځ په بامیان کې د بودا د نړیوال شویو مجسمو ترڅنګ غونډه وکړه. د بامیان تر غونډې وروسته اشرف غنی احمدزی له خپل دوهم مرستیال سرور دانش سره د غزنی جاغوري ولسوالۍ ته لاړ او هلته یې هم د خپلو پلویانو په غونډه کې ګډون وکړ. تر دې یوه ورځ مخکې چې اشرف غنی احمدزی کندهار ته تللی و، د ده مرستیال سرور دانش دایکونډي ته تللی و او هلته یې د خپلو پلویانو په غونډه کې ګډون وکړ. د بلخ ولایتي شورا چارواکي په افغانستان کې د اداري فساد په پراخولو کې بهرنیان ګرم بولي. دوی وایي لدې سره چې د اداري فساد په وړاندې د افغان دولت مبارزه تر ډیره کمزوري ده، خو له بل لوري په افغانستان کې د اداري فساد په پراخوالي کې بهرنیان لاس لري. مجیب الرحمن حبیبزی له مزار شریف څخه راپور راستولی.
په هغه غونډه کې چې د بلخ ولایت د ولایتي شورا او د ولایت د اداري فساد سره د مبارزې ادارې لخوا د ښې حکومتدارۍ او له فساد سره د مبارزې په منظور جوړه شوې وه، پکې د محلي دولت لوړ رتبه چارواکو هم ګډون درلود او د ولایت د ولایتي شورا مشر د بلخ په دولتي ادارو کې د فساد پر موجودیت خبرې وکړې. د ولایتي شورا مشر حفصل حدید وویل په بلخ او ټول افغانستان کې د اداري فساد موجودیت مختلف عوامل لري او یو عمده عوامل یې د بهرنیانو د زمينه مساعده کړې څو فساد ته د افغانانو لخوا لمن ووهل شي. نوموړی له دې سره چې د بلخ په دولتي ادارو کې د فساد موجودیت مني، خو بیا وایي چې نسبت نور ولایتونو ته په بلخ کې د اداري فساد کچه ټیټه ده. هغه د اداري فساد د پراخېدو یو عمده حالت په افغانستان کې د بهرنیو موسسو لخوا فساد ته د زمینی هوارول په ګوته
کوي. خارجي و داخلي و هم مردم افغانستان هم
مختلف بهرنی او داخلي عوامل لري، خلک هم پکې شامل دي او د فساد زمینه یې مساعده کړې ده، خصوصا بهرنیانو د زمینه دې ته مساعده کړې تر څو افغانستان د نړۍ په کچه د فساد په برخه کې قهرمانی ترلاسه کړي او لومړی مقام یې هم خپل کړ. دا د هیواد په معاصر تاریخ کې تر ټولو د فساد بد دوره ده.
فساد در دستگاه حکومت هیڅ به سابقه بوده.
له دې سره چې د فساد د موجودیت یو عامل هم د بهرنیانو لخوا فساد ته د زمینې مساعدول وبلل شول. خو له بل خوا افضل حدید په بلخ کې د اداري فساد د ختمولو لپاره د فساد سره د مبارزې د ادارې فعالیت ضعیفه وبوله. په عین وخت کې آرمان رحماني په شمال کې له فساد سره د مبارزې ادارې مسلکي غړي چې په همدې غونډه کې یې حضور درلود خبریالانو ته وویل د فساد د مخنیوي په منظور یې د بلخ ولایت د دولتي ادارو د څو تنو دوسیې برابرې کړي دي او محکمې ته یې سپارلې دي تر څو یې په اړه اجراءات ترسره کړي. ښاغلي رحماني وویل د فساد د مخنیوي په مقصد یې د 15 شمالي ولایتونو د والیانو په ګډون د څه باندې 550 لوړ رتبه دولتي مامورینو پانګې ثبت کړي دي.
په کندهار کې د الوتکو د ترمیم او جوړولو ورکشاپ جوړیږي. بلخو د هوایي ډګر مسؤلان وایي چې په تیرو درو کلونو کې د دغه ولایت د هوایي ډګر د عصري کولو لپاره د 90 میلیون یورو په ارزښت د بیارغونې کارونه کړي دي. د کندهار د محمد صادق رښتینی راپور واوري.
د کندهار هوایي ډګر مسؤلین وایي چې د هیواد په کچه دغه ورکشاپ چې په هوایي ډګر کې جوړیږي د هر ډول الوتکو د ترمیم او جوړولو امکانات به ولري. د کندهار هوایي ډګر امیر احمد الله فیضی د شنبه په ورځ په یو مطبوعاتي کانفرنس کې وویل چې د دغه ورکشاپ له جوړولو سره به نور دې ته اړتیا نه وي چې الوتکې د ترمیم په هدف بهرنیو هیوادونو ته انتقال شي. د فیضی په وینا د افغان جیټ په نوم د یو خصوصي شرکت لخوا پر دغه لس کلنه پروژه $10 میلیون لګرشاځي.
د طیاره د ترمیم ده هغه تقریبا $10 میلیون ته اړتیا لري چې دغه به دغه خارجي کمپنۍ د لس کالو لپاره زموږ وزارت قرارداد ورسره کړی دی. دغه وروسته به دا مرکز په کندهار کې پرانستل کیږي. دا نو بیا کولای شي چې هر رقم طیاره د انجن د چیک لپاره او هم یو خرابې پکې پیښ شي د هغه لپاره د ترمیم مرکز ګرځي. هغه انجینران یا هغه کمبوت چې موږ نن ورځ په هوایي ډګر کې لرو د دې ټولو څخه بخلاص یو.
د کندهار هوایي ډګر دغه مسول زیاتوي چې په تیرو درو کلونو کې د دغه ولایت د هوایي ډګر د اسري کولو لپاره د 90 میلیون یورو په ارزښت د بیا رغونې کارونه کړي. د فیضی په وینا په دغه کارونو کې د هوایي ډګر رنوي او ټیکسوي شامل دي. نو موري زیاتوي چې د کندهار هوایي ډګر څخه به په نږدې راتلونکو کې ترکیه ته پروازونه پیل او دوبۍ ته به پروازونه زیات شي او د افغان جیټ شرکت لخوا به په لومړي ځل د کندهار کابل ته پر روزمره ډول سهار او مازیګر پروازونه پیل شي.
نو په تیرو درو کلونو کې موږ په کندهار نړیوال هوایي ډګر کې تقریبا 9.15 میلیون یورو مصرف کړي وي چې هغه پر مختلفو بخشونو د هوایي ډګر لګیدلې وي چې هغه رنوي نوي کول و، ټیکسي و، ټاور و او د میدان شاوخوا مکمل سړکونه کلندازي و. په ټول میدان باندې شاوخوا جال یا سیمی خردار اگر زوالو دوغو شاوخوا دیوالو په دوغو شانوانی مش په درو کلونه کې پر دیوتوانی دلو چې هغه شان سره برابر کو.
د کندهار وای دګر څخه دا محل په میاش کې 400 پرواز کیږي چې 15 دیش دوبی، دهلی، ایران او پاتنوري داخلي دي.
انتخابات د ډیموکراتیک نظام اساسي رکن. په انتخاباتو کې برخه اخیستنه ملي مسؤلیت دی.
پنځه ورځې وروسته په افغانستان کې د ولسمشرۍ او ولایتي شوراګانو انتخابات کیږي. ازادي راډیو د انتخاباتو په ورځ او تر انتخاباتو مخکې او وروسته خاص پروګرامونه لري. له هر ځای تاسو ته د انتخاباتو په اړه تازه معلومات درکوي. ازادي راډیو په کابل، کندهار، هرات، مزار شریف، خوست، ګردیز، جلال آباد، کلات او اسد آباد کې په FM 100.5 څپه صافه وازی اوریدای شي. که په دغو ښارونو کې نه یاست نو په منځنۍ څپه 12.6 لکه څنګه چې موږ وویل 15 ورځې وروسته په افغانستان کې د ولسمشرۍ او ولایتي شوراګانو انتخابات کیږي. نن له لنډو خبرونو وروسته مایکروفون ستاسې خبرونه کې زموږ پوښتنه له تاسو څخه داده چې له نوي ولسمشر څخه ستاسو لومړۍ غوښتنه څه ده؟ څه فکر کوئ چې لومړی نوی ولسمشر باید تر هر څه مخکې کوم اقدام وکړي؟ له لنډو خبرونو وروسته مایکروفون ستاسو خبرونه پیلېږي. خو مخکې تر دې چې لنډو خبرونو ته نوبت ورکو، د افغانستان د کرکټ بورډ د یوې مهمې جایزې په اړه راپور لرو. دا جایزه په 2004 کال هند او پاکستان ته په ګډه ورکړل شوې وه، خو سږ کال د افغانستان کرکټ بورډ د وروستیو بریالیتوبونو په خاطر ترلاسه کړې ده. د دې موضوع تفصیل د محمد وای سمین په راپور کې واورئ.
د افغانستان کرکټ بورډ وی د لیورس په نوم نړیواله جایزه ورته په مالیزیا کې د نړیوالې اکاډمۍ لخوا د تیر کال د بریالیتوبونو له امله ورکړل شوې ده. د کرکټ بورډ چارواکي وایي چې تیر کال د افغانستان ملي ټیم او د 19 کلنو لوبغاړو ټیم دریو نړیوالو سیالیو ته ځان ورساوه او ځینې نورې لاسته راوړنې هم درلودلې. د دې ادارې عمومي رئیس شهزاده مسعود د شنبې په ورځ یوه خبري کنفرانس ته ویل چې د مالیزیا د جوایزو په دې ستر پروګرام کې د نړۍ ټولو سپورتي ادارو ونډه اخیستې وه.
د افغانستان کرکټ بورډ په تاریخ کې د اولین ځل لپاره دومره غټ هیواد ترلاسه کړ چې اصلا توقع یې نه کېدله چې دا به افغانستان ته ورکړي. اما خوشبختانه چې نړۍ دې پوه شوه چې افغانستان په ډېر کم وخت کې کرکټ دومره رشد وکړ، هم په داخلي کچه باندې هم په نړیواله کچه باندې.
د لیورس نړیواله جایزه هر کال هغه هیواد یا هیوادونو ته ورکول کېږي چې په سپورت کې ښې لاسته راوړنې لرلې وي. په 2004 میلادي کال کې دا جایزه هند او پاکستان ته په ګډه ورکړل شوې وه.
ساعت 8:30 شوې. اوس هم د لنډو خبرونو نوبت دی چې جمیله ظریف یې وړاندې کوي.
د امریکا د بهرنی چارو وزیر او د افغانستان ولسمشر په ټلیفوني تماس کې د سولې پر پروسې خبرې وکړې. د ملګرو ملتونو سیاسي دفتر یې یوناما د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون پر مرکزي دفتر پرونی حمله وغندله. ولسمشر حامد کرزی د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون پر مرکزي دفتر او د کابل په دریمه کارته کې د بهرنیانو پر میلمستون بریدونه وغندل. په لبنان کې یو ځانوژن کې برید کوونکی د پاوز پر یو پوسټه حمله وکړه. د امریکا د بهرنی چارو وزیر جان کیری د اوکراین پر بحران د خبرو لپاره نن فرانسې ته ځي. او د اوکراین لړمهاله ولسمشر الکساندر تورچینوف د بیلاروس ولسمشر الکساندر لوکاشینکا سره د کتنې لپاره منسک ته لاړ.
سرخط خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدین. خوش آمدید میگیم هر یکتون را به برنامه میکروفون شما. از حالا من جاوید نعیمی و همکارم اسمت ساروان تا ساعت 9 در این برنامه میزبان شما هستیم. در کمتر از یک هفته دیگه انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای ولایتی در سرتاسر افغانستان برگزار خواهد شد. از رئیس جمهور آینده افغانستان چه توقعی دارین؟ صلح و امنیت، مبارزه با فساد اداری و همچنان مواد مخدر، ایجاد زمینه‌های کاری و اقتصاد و یا هم درس و معارف؟ میتونین نظرات خود را با ما شریک بسازین در این برنامه.
بله، 15 روزی وروست په افغانستان کې د ولسمشر او ولایتي شوراګانو انتخابات کې جدید انتخابات او په نتیجه کې به افغانان نوی ولسمشر غوره کړي. تاسو له نوی ولسمشر تر هر څه مخکې د کوم اقدام غوښتنه کوئ؟ یا ستاسو په نظر نوی ولسمشر تر هر څه مخکې باید کوم کار وکړي؟ ستاسو په نظر مثلا امنیت تر ټولو مهم دی چې نوی ولسمشر ورته توجه وکړي، او که یا اقتصاد ته زیاته توجه پکار ده، او یا هم ممکن ستاسو په نظر له فساد سره مبارزه مهمه وي؟ دا او داسې نورې مسلې شته چې کېدای شي تاسو پرې خپل نظر څرګند کړئ.
بله، شماره های ما در افغانستان 0700-822-755 و 0799-203-540-0700-822-755 و 0799-203-540 شنونده هم روی خط داریم. بفرمایید صاحب، رادیو آزادی است، برنامه میکروفون شما.
مهربانی وکړئ صاحب.
بفرمایید صاحب. مهربانی. بله.
هلو.
مهربانی. تماس شنونده ما قطع شد، یک شنونده دیگه داریم. بفرمایید صاحب، رادیو آزادی است، برنامه میکروفون شما. مهربانی کنین صاحب.
سلام علیکم.
سلام.
مهربانی حاجی صاحب عظیمی.
بفرمایید صاحب.
زنده باشی. اول توقع کنم رئیس جمهور نداره که اول قدم که ده اول اول عرض کنه نوزه و خلط جوکی بندی که اولین خبر دی سلیه ده دی مخالفین سره سره هاو که او دی سلیه اگر میکانیزم ده پیدا که پس رقم سره ده پیدا سلیه منتر اولی دوم دیا دی زبانده سره دی دوانده ممالک و سر نور و مملکت و سر ایران پاکستان سر خبری اغا ستونزی چی دایی که که بود لدی که زرادی لدی که نوری لدی باید دا حل سی. او با درهم قدم که در افغانستان نوی زرار مواد مخدره بیسی، مواد مخدر باید دایی په کلی صورت سره په افغانستان که بند سی. او سلورم قدم که باید خلق و تکار پیدا شی.
بله،
خبره کار ده که خلق و تکار پیدا شی خلق خپل فزای باندې کیږي او خپل والا له دوری پیدا کوي خوري دې نه جنگ کوي او نه کوم بل ځای اقدام کوي چې دا د خلکو دی وطن ته ځي.
بله صاحب، مننه حاجی صاحب عظیمی. یعنی ستاسو په نظر اول اقدام امنیت دی، همداسې او
مهربانی رادیو آزادی است، برنامه میکروفون شما. مهربانی کنید. سلام صاحب. مهربانی
سلامت توسی کورم ودان
قاری صاحب جان محمد ما د کونړ ولایت د خاص کونړ ولسوالۍ
مهرباني کوي قاری صاحب
رئیس جمهور راتلونکي رئیس جمهور په باره کې نظر دا دی چې تر څو په افغانستان کې اسلامي حکومت اسلامي دولت او شریعت نافذ شوی نه وي تر هغې پورې هیڅ اسلامي دولت اسلامي حکومت نشي راتللی. نو دا ولسونو له پکار ده چې داسې یو انتخاب وکړي.
ګوره قاری صاحب، قاری صاحب وبخشئ، خلکو ته مه وایه چې څوک انتخاب کړل. راتلونکی جمهور رئیس یا ولسمشر څخه ستاسو غوښتنه څه ده چې اول شیش ته توجه وکړي، داسې نه چې بیا موضوع ګډوډ شي نور خلک هم
په افغانستان کې اسلامي نظام راولي. یو
صحیح، یعنی شریعت تاسو وایئ چې نافذ کړي،
دغه ورورولنه او جنگ جګړې ختمې شي.
بله صاحب،
زمونږ زیات افغانان په جیلونو کې پراته دي، دا د جیلونو نه راوباسي.
بله،
په افغانستان کې داسې یو نظام راولي چې ټول افغانان د هغه چتر لاندې جنو.
بله صاحب، کورد ودان قاری صاحب جان محمد، شده چې د جان محمد صاحب تر خبرو پورې بیا هم اوریدونکو ته ور یاده کړو چې موضوع دا ده چې له راتلونکي ولسمشر ستاسو غوښتنه څه ده چې اولین کار یې باید څه وي، دا نه ده چې څنګه ولسمشر څوک انتخاب کړي. هر څوک چې انتخاب شونو انتخابي شي به له هغه څخه ستاسو غوښتنه څه ده.
بله، تقاضای تو نمیشه بگوین که چی انتظار از رئیس جمهور آینده افغانستان دارین که کدام موضوع را در صدر اولویت کاری خود قرار بده؟ صلح امنیت، مبارزه با فساد اداری و مواد مخدر، اقتصاد و کار، درس و تحصیل، روابط با همسایه ها، و اگر کدام نظر دیگه از
بله،
تو دارین؟
ممکن تست دقیقه هم مهم شکره نشی، تردیه بله مهم موضوع استاس زیان تدرشی، هر چه چی تستی وایست.
میربانی میربانی سید.
سلام علیکم.
سلام سید، میربانی بفرمایید.
اسمت سید سلام سید تا سید سید گیری گیری سید ننی که ایدو دیگم.
سلامت و سید کرد ودن.
میربانی کنین سید.
رحمانی بقربان سید.
میربانی که رحمانی سید.
زمونږ چې وسشر پندې په خیر راتلونکي اول دی د تعلیم په وخت کې ډېر کوشش وکړي او بیا خپل د ځوان لپاره ځکه خلک نه مفایده کوي چې نه لوچ د خارج کشور ته یا د مخالفینو ته ګډ شي یا کومه بل فساد یا موتاد یا وژنه کې لاسونه وکړي. اول دی تعلیم او تربیه او بیا د رئیس جمهور د لپاره زمینه فابریکه یو څه وکړي چې خلک راځي.
بله صاحب، ډیر مننه رحمت،
تشکر به نظر تشکر مهربانی صاحب.
تعلیم و تربیت
به نظر رحمانی صاحب، بله، اول معارف خیلی مهمترین موضوع به نظر می خورم. ببینیم شنونده بعدی ما کدام یک را میگویند. بفرمایید صاحب، رادیو آزادی است، برنامه میکروفون شما.
سلام علیکم.
و علیکم السلام.
السلام
علیکم. و علیکم السلام.
سلام علیکم.
مهربانی کوي صاحب.
سروان صاحب، نوی ولسمشر نه ما دا هیله ده چې اول قدم کې دا الکتروني تذکیري د خلکو ته ورکړي او په دا لیک تذکیري په پاکستان کې جوړېږي. بیا فرازین ته پاکستاني سره د کونړ په نوم تذکیري ورکړي. اول قدم کې دا تذکیري د الکتروني ورته ورکړي چې موږ ته معلومات ورسي.
بله بله صاحب، دا اول غوښتنه د ستاسیل راتلونکي ولسمشر. ډیره مننه.
بله، خبره جلوگیری، بله، از تقلب که گویا در کشورهای بله در دیگر کشورها تذکره های به نام تذکره افغانی البته چاپ نشه و توزیع نشه، به خاطری هم موضوعی بود که شنونده ما خوب مات مثلا
مهم مسئله ده هم البته د مشو استاد ورته فکر نو مش نور مثالونه ورکړ او هم ویل چې کېدې شي اوریدونکو په ذهن کې داسې نوري مسلې وي چې در دوه هم مهمه وي.
تذکرو او هغه هم د دقیقو تذکرو چې جعل کړي نشي دي جرمونو په مخنیوي کې ډېر مرسته کوي. ور به شو بل اوریدونکي ته
بفرمایئ. صاحب رادیو آزادیست، برنامه میکروفون شما.
مهرباني کوئ صاحب.
اول قدم کې د مشر مزا غوښتنه ده چې امنیت راوځي.
بله صاحب.
بله
دا خو اوله غوښتنه ده. دومه بله صاحب، دا اوله شوه. بله غوښتنه هم لري، دومه یا درېمه؟
دومه اداري فساد، درېمه غوښتنه ده صلح د ګاونډي هېوادو سره.
بله صاحب، ډېر زیاته مننه. کور دې ودان، سلامت اوسئ. چې نظر مو څرګند کړو، بل اوریدونکی لرو، مهرباني وکړئ صاحب.
بفرمایئ صاحب، رادیو آزادي است، برنامه میکروفون شما.
وعلیکم السلام ورو رخی جوړی،
سلامت اوسئ، مهرباني وکړئ.
خیر اوسئ. صدا یې ځان سروان صاحب پکې انا.
مهرباني کوئ اجازه صاحب.
سروان صاحب، خبره ده سیدا چې کچیتا ان نورو ویل چې ان اسلامي غره ولید اسلام زما ستاسو کې ده، په خپل لاس کې ده. ان کزه دلته مونږ کوم پنځه وخت اسلام کوم، د هر کرما په سری سي جمهور نشي راتللی چې د اسلام سما کوا، او کني کوم هم نو هغه ما په سری راتللی چې دا وکړه دا په زور. او پاتې شو به رئیس جمهور نه کې دا غسیو کی چې هغه پساد اداري خلک کوم دا پساد لاس لري، کغه په پوسټو کې، کغه په ولایت کې، کغه په هر بخش کې چې باید دا دندونه ټول غم پساد اندی نه جوړ دې مونږ ته.
بله
بله صاحب، ډېر زیاته مننه. ستاسو په نظر تر هر څه مخکې باید نوی ولسمشر د فساد سره مبارزې ته توجه وکړي، همداسې ده که نه؟
بالکل. او کنه لکه اوس مثال یو دفتر ته چې کوم دا مشکل نن سبا جوړ دي، دا د فساد د وجې نه جوړ دي، چې څنګه دفتر ته دننه یو سړی دننه کېږي، مطلب نورو ځایونو ته، داسې مهمو ځایونو ته، یعنې دا ټول د فساد د وجې نه دي. هغه قومندان، هغه والي، مطلب هغه فساد کې نه لري، هغه باید دندونه لري.
کور دې ودان چې نظر
سلامت باشین. شنونده های ما نظریات متفاوت را تا بالا مطرح کردن، اما برای بیشتر از اونا امنیت و مبارزه با فساد اداری سران صاحب تا حالا در صدر کارهای رئیس جمهور آینده باید باشه. بشنیم از این شنونده ما که بر از اینا کدام یک مهم است. بفرمایید صاحب.
سلام علیکم.
سلام صاحب، مشنیم. بفرمایید، رادیو آزادی است، برنامه میکروفون شما.
سلام بر شما و شنوندگان رادیو آشنا.
رادیو آزادی.
بله، اول درباره دیگه بزنم که رادیو آزادی
میرونید.
در اول در قدم اول در افغانستان صلح چی که اول کاروبار بر مردم شغل ایجاد شده، بعد از امنیت نه، مردمایی که بیکار باشن در هر طرف که بیکار بودن و مجبور میشن به یک ناامنی دست به تخلفات بزنن که ناامنی در افغانستان در وطن وجود میاد.
بله،
اول کار که ایجاد شد ناامنی ختم میشه، بعد از ناامنی بعد از معارف.
بله، بسیار خوب شد. یعنی که برای شما شغل و زمینه های کاری و اقتصاد قوی برای هر باشنده افغانستان خیلی مهم است و میتونه از ناامنی هم حتی جلوگیری بکنه. بله
بله بله بله. اول که کار ایجاد شد در افغانستان، بعد از ناامنی ختم میشد که مردمایی که در کوچه و بازار که بیکار بودن مجبورتن به ناامنی، تخلفات، دزدی، چور، چپال دست بزنن. کاروبار که نباشه مجبور است که کار بکنه به خاطر یک لقمه نان. اول که کاروبار که ایجاد شد، بعد از او امنیت خود بخواد در افغانستان قائم میشود.
تشکر از شما، سلامت باشین.
سلامت باشین. بل اوریدون کتاب نوبت ورکو، مهربانی وکی، آزادی رادیو میکروفون ستاسو.
بفرمایید صاحب رادیو آزادی. سروان صاحب، شما یک بار شماره های تلفن را تکرار بکنین.
بله، اولینه 0992-203-540، بیا وایم 0992-203-540، او یا هم 0922-205-50.
شنونده هم داریم روی خط. بفرمایید صاحب رادیو آزادی است، برنامه میکروفون شما.
آوری ورور.
بله صاحب، مهربانی.
بله مهربانی، تماس از اینا قطع شد. یک شنونده دیگه.
بله مهربانی اوکی، آزادی رادیو.
بفرمایید صاحب.
مهربانی اوکی صاحب،
تماس شما وصل است. سلام صاحب، بفرمایید، تماس شما با صدای ما وصل است.
برادر شما جور سن بخیر تشکر سلامت باشید.
مهربانی لطف کردین بفرمایید صاحب.
عبدالستار هستم از گرگان به تماشا بگیر.
بفرمایید آقای ستار. لطفا آواز رادیو تان کم بسازین صاحب یا از رادیو فاصله بگیرین.
آینده افغانستان همیست که اول در افغانستان باید فساد گم شود.
بله.
یعنی در هر ارگان دولتی که فعلا بوری بدون رشوت بدون پیسه هیچ کاری اجرا نمیشه.
آها.
باید فساد بالکل گم شود.
بله.
دوم خواست ما از رئیس جمهور افغانستان همیست که همه تعصب قومی و سمتی و زبانی باید گم شود.
بله سب.
تعصبات که گم شد در هر ارگان دولتی که بری حال پشتون هستی و تاجک هستی و ازبک هستی و هزاره هستی بسیار ضعف است. ای که گم شد و سیومین خواست ما در جمهور افغانستان ای است که همه قانون شریعت پیاده شد.
بله سب.
مدارس مدارس ها باید جور شد که همه جوانای ما نباید بره به کشور پاکستان بخاطر حافظ شدن قرآن و بخاطر درس خواندن، بخاطر که دوجه که میره از جای یک تروریست جور میشه. این چند خواست ما از دولت دارم. خدا
حافظ. تشکر تشکر آقای ستار. اینا هم موضوع دیگر اشاره بله. کردن که تا به حال مطرح نکرده بودن شنونده های ما که مسئله مدارس بود که گفتن وقتی به پاکستان برن جوانای افغانستان بله در اونجا به تروریست تبدیل
بله موضوع بود چه وی په هیواد کې د تبعیض یا د قومي تعصبونو مخنیوي ته باید توجه وکړي. دا هم مهم موضوع ده. له بده مرغه په افغانستان کې څنګه ځینې خلک دا مشکل لري. وربشو بل اوریدونکو ته
بفرمایئ صاحب رادیو آزادي است. مهرباني کوئ رادیو آزادي است برنامه میکروفون شما.
مهرباني کوئ صاحب.
السلام علیکم.
و علیکم السلام.
پرواز 10 تاسو همکار ته سلام علیکم.
سلامات اوسئ.
مهربانی
جو موډي سموځو سروان صاحب ولای تاسو ژوند لري او تاسو د خیرالو د خدای په دې کامیا د لوري څخه راځي تاسو خبر نه متره راځي.
سلامات اوسئ.
مهربانی
خبر ځانګړي خبر کوم د جلال آباد لپاره څه دوا کینو.
بله
اول ځل د تاسو سره تماس باندې ولرې د رئیس جمهور آئنده نشي موږ دغه تاسو ته تاسو ته د ول لږه امنیت ضروري.
بله
بله بفرمایئ صاحب.
امنیت ضرور دے کہ تعلیم اور بزنس کاروبار دے. امنیت میں بھی ایک ہوتی ہے کاروان سے امنیت بھی نور سے بہت شکر ہے. تعلیم بہت مشکل کاروبار بہت مشکل لو لگا سکو سکو جان لگا تو رئیس جمہور نے یہ امنیت اور بزنس تعلیم اور بزنس کاروبار افغانستان کا دور بیروزگار ہے جو غریب غریب خلق دی
تعلیم
دیر دی.
بله
سلامت ہو سے کور ودان. البته ځینې اوریدونکو په تاسو به خبري اوریدلی دوی وایي چې خلک کاروبار ولري اقتصادي بهتر وي امنیت هم سره ښه کیږي. نو
ساروان سه چاول امنیت نه ملي کاروبار د څنګه.
بله
یو له بل سره تړلي دي لکه چې
بله یکی به دغه وابسته هستند بدون شک.
امنیت چې موجود وي په ملک کې کاروبار او موږ تعلیم به موږ ارت سره درته چې امنیت به دنیوي هیڅ هم نه
کیږي. په دې شک نسته. سلامت اوسئ. مننه چې نظر
سلامت بشین. یک شنونده دیگه داریم بعد از او یک وقفه میگیریم. بفرمایید صاحب رادیو آزادی است برنامه میکروفون شما.
بله محترم جاوید نعیمی صاحب تاسو سلام و ورانده کوم. محترم اسمت سروان صاحب تاسو سلام و ورانده کوم.
سلام
او روشن سهار مو بخیر. خالص پښتون یم.
سلامت اوسئ. خالص صاحب مهرباني.
محترم اسمت سروان صاحب بخیر د رادیو سره مې هم دغه شي په وړاندې والا سره د وړاندې والا سره موضوع ان شاء الله دغه چې در اصلین کې جمهور څه څه غوښتنه لري.
بله اولینه غوښتنه مو څه ده؟ اولینه غوښتنه یعنی ستاسو په نظر نوې ولس مشر چې وخت ورسیږي نو په اول ورځ باید تر ټولو مخکې څه کار وکړي؟
اولینه غوښتنه زموږ د رئیس جمهور څخه خدای ار او کامیاب کړي په دې نو نه پرو کې اول خو دې خدای دې سره کامیاب کړي چې د ملت په درد وخوري. اولینه غوښتنه زموږ د رئیس جمهور څخه امنیت ته امنیت تر څو چې امنیت نه وي عدالت هم نشي راتلای فساد هم نشي ورکېدلای قانون هم نشي تطبیق کېدلای غصب د بیت المال هم نشي ورکېدلای او د ښځو او د نورو اساسي حقوق هم نشي تامینېدلای. خدای دې وکړي چې هر رئیس جمهور کامیاب شي. اولینه غوښتنه مو د رئیس جمهور څخه امنیت او صلح او پلاح د ملت دغه نظر دې خدای مو مرسته.
سلامت او
تشکر. سلامت باشین مهربانی. بعد از یک وقفه کوتاه هستیم با شما.
ګام په ګام د حمل د شپږم د انتخاباتو په لور منځنۍ چپا 12 شپږنوي اف ام 3.5.
بله، تحولات خبری و همچنان برنامه های رادیو آزادی در مورد انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای ولایتی افغانستان همه روزه ادامه دارد و با گذشته هر روز با انتخابات نزدیک میشیم. شنبه آینده سر تا سر افغانستان شاهد برگزاری انتخابات و رأی شما است. در این میان شما از رئیس جمهور آینده افغانستان چی توقع دارین؟ صلح و امنیت، مبارزه با فساد مواد مخدر، اقتصاد و کار، درس و تحصیل و یا اینکه نظر شخصی خودتان دارین؟ میشه با ما شریک بسازین. بفرمایید صاحب، شنونده هم داریم روی خط. رادیو آزادی است، برنامه میکروفون شما.
بله، سلام علیکم.
سلام صاحب.
بله،
مهربانی صاحب.
خواهشم از رئیس جمهوری آینده می است که قانون حاکم کنه، امنیت در وطن.
بله، بعد از اینا، بعد از تطبیق قانون و امنیت، خواست بعدیتون
چرا؟ قانون حاکم کنه خلاص.
بله، قانون حاکم شوه.
قانون چه حاکم شد؟ رشته خبره ده چه هر سه حل دینو مهم موضوع ده. دوی هم مهم موضوع ته اشاره وکړه. کور ودان چه تلفون مو کو اوس په بل اوریدون کی تنه
پات.
سلام،
تشکر، مهربانی سر. بفرمایید. یک شنونده دیگه داریم روی خط. رادیو آزادی است، برنامه میکروفون شما، مهربانی.
السلام علیکم. نینی صاحب تا سلام کوم او سروان صاحب ته سلام کوم.
مهربانی
سلام تاسو مهربانی کوی صاحب بل کنر څخه
کاروان سے وہ یو شاعر وے وے چې مراتول په یو لور کې داسې سو غواړمن چې مراتول په یو لور کې داسې سو غواړمن چې مزخمنه تو فکر کې داسې سو غواړمن. شاهزاده نبی نه د کونار ولایت ته سفر کوي.
مهرباني کوئ شاهزاده نبی دا صاحب، مهرباني.
ضرور د خپل د محترم رئیس جمهور څخه خوښه فال دي د رئیس جمهور زمون په امر او په سمه کې خپل هغه مقصد منزل ته ورسوي. هر څو چې رئیس جمهور کېږي هغه به افغاني زموږ غرور دی. موږ چې افتخار کوو چې په افغانستان کې دغه شان د انتخاباتو د لارې نو رئیس جمهور مقررېږي، هغه د زور او د فاټکیانو مسلې نورې ختم شولې. خو زما د نوي رئیس جمهور څخه دا هیله او ارزو ده چې اول قدم کې صلح ته ډېر ضرورت دی. هغه مخالفین ورونه چې زموږ په غرونو کې ناست دي، هغوی سره باید دوی د مذاکراتو د لارې نه خبرې وکړي. رای و دعوت کی پہاڑ نگاہ کی غدا دعوت کی بات سے درنی میں نفس جو سلم کو انسان کی دور لمبی بلی گزروں گا وانان تو ختم چلو نظم در نئے رہے جمہور نام دغه وختن دا چاول قدم کی مخالفین ورون سره هغه رابطہ ونی سی هغه راول دوی مارید تڑی روس ورتی کی چې سیوا نه یالتا ضرور نامی زیا کی نظم جواب کی سیوا تقریبا دا دیر دې سکاله وسه چې شاته تلے دے نو د نئے رہے جمہور نام وختن دغه دا چاول امن دیم سیوا کچا زیات کی او دریم قدم کې د مکلفیت دوره راوړي افغانستان ته ورور چې قانون نه یالتا حاکمیت ناراضي اجیر اسکر دی ورور چې لګ معمول سره فور باندې را خپل دریشي وبا سي سي ار تي یو باغ کې ځخ خپل کور ته دي.
بله،
څلورم ګران دغه د افغانستان کې جنګونه زیات شول موږ ډیر شهدا لرو دا هم اطمینان نه بغاړه دي معلومین لرو نو د نوی جمهور نه مداغه وخت نه چې هغه کوم حقوق چې د مایدین او د شهیدان د فارې دي باید هغه ته په سمیمانه ډول باندې ورکړل شي. ډیر زوري دلی دی او ډیر خوران همدا انقلاب چې هم د ځوانانو په سر باندې تمام شوی دی او د هغه اطمینان پاتې دي هغه نه مایدین پاتې دي نو کوشش ته وکړي نوی جمهور چې دغه مایدین د فارې امتیازات ورکړي او هغه خپل ماشینه او هغه حقوق ته ورکړل شي.
ډیر زیات مننه. کور دې ودان،
سلامت باشین، زنده باشین. و سروان صاحب، ای برای نخستین بار است در تاریخ افغانستان که یک رئیس جمهور برای بیش از تقریبا 12 سال با اداره موقت و با اداره انتقالی اگر حساب کنیم بیش از 12 سال در قدرت مانده و برای اولین بار انتقال صلح‌آمیز قدرت در افغانستان صورت خواهد گرفت.
او اغه هم دی انتخابات لاری.
بله، و برای مستقیم شما که یکی از ارکان اساسی دموکراسی دانسته میشن.
و خنده دی افغانستان په تاریخ که اول زلده چه دستی پیشه کیشه زکه هم اهمیت لری. ور بشو بل اوریدون که تا و بگوری چه دوی چوائیل نوی ولسمشر چخه ده کم کار غشتنه کوی چه اولی وکی؟ مهربانی
بفرمایید صاحب.
سلام علیکم.
و علیکم السلام.
مهربانی صاحب،
مهربانی و که نظر مو سرگن که
نظر سروان صاحب داغه
بله شنونده ما تماسشان قطع شد. 0700-822-755 و 0799-203-543 شماره های ما در افغانستان است. میتونین برای ما زنگ بزنین و نظر خود را در مورد تقاضایتان از رئیس جمهور آینده بر ما مطرح کنین که در صدر اولویت های کاری خود کدام موضوع را باید قرار بدن. یک شنونده داریم روی خط. بفرمایید صاحب، رادیو آزادی است، برنامه میکروفون شما. بفرمایید صاحب، تماس شما با استودیوی ما وصل است.
استاسی
د سر خبری و نوریدل شوی لسر خبری وکی مهربانی
دستان خدمهی پا اوانی
بله
خبرونه که دستان خیلی هرانی میترد لگم باید دمخ اصول خلوکی.
بله صاحب، ډیر مننه. تاسو وایئ چې تر هر څه مخکې امنیت او اصول ته توجه باید وکړي. کور دی ودان بل اوریدونکو له روز ځان معرفي کوي.
مهرباني صاحب بفرمایئ، رادیو آزادی است، برنامه میکروفون شما. بفرمایئ. مهرباني لطفا از رادیو فاصله بگیرین صحبت کنین. مهرباني صاحب. تشکر صاحب، مهربانی لطف کردین. بفرمایید خدا معرفی کنین از کجا تماس گرفتین.
سلام علیکم، سلام های خدمت شما، سلام رادیو آزادی تقدیم میکنم. مهربانی است که از شما علیکم فشار بین در بخاطر که نامزدی در جهان در افغانستان داده شده.
بله
و پاکت صادیداری از بین نره. ما فکر نکنم که امنیت در افغانستان حاکم شهر. شما فکر بکنید که ما در یک شخص دکانداری یک شهر کابل هستم و ما میخواستم مالی دولت که حق دولت استویل کنم. ما رفتیم در شعبه مالیاتی تا زمانی که رشوت نداریم مالی دولت از رشوت نگرده قرار در دخیل افغانستان زیاد شده.
بله.
من نظر نیست که از همه آورتر فساد اداری از بین در افغانستان.
بله، فساد اداری به نظر شما وابسته به امنیت است و تا که فساد گم نشه امنیت هم نمیه. بله. خب خواستگی شما چی است؟
تقریبا 50% مخالفین به نظر من به خاطر فساد اداری رفتن سر به کوها بالا شدن. فساد اداری زیاد از افغانستان.
بله بله درست. تشکر از شما که نظر خود را شریک ساختین. مهربانی صاحب لطف کردین. شنونده دیگه داریم روی خط و کمتر از 4 دقیقه دیگه با شما هستیم چون وقت نشر خبرها میرسد. هم برنامه ما تا ساعت 9 نیم به وقت افغانستان ادامه دارد.
بله، خبرونو وروسته بیا هم دیاوریدون که نوبت ده چه نظر سرگن که دمدیم موضوع پرتباد خوص یا وریدون که اشته. مهربانی
بفرمایید صاحب.
سلام
علیکم. مهربانی
بفرمایید.
زمون دانی ویری جهو ته خدا خوازار هتی زمون دا تبعی جرمی از حیات دی بدوی که خوازا ورو ته بعد دی نظر وکړي او کوم محصلین او فارغین چې افغانستان کې شلی دي او وی څه دی تر دې دی بیا هغه چې دی ډاکټر ما سره هم دی بعد دی نو چې ګمارا له پوجي ته واندا به دې دی نظر وکړي او بل دا کوم ورو ته مون شیدانی خدمات دی کوردو د امنیت کته دی ټول افغانستان خلې دی دغه تمام امن او امنیت باید دی نظر وکړي او دا کوم بچاګنه اداري دي دا رمن جوړ شي او بل کوم زموږ هغه چې دي یاتره بده دا تا کې د رشوتو یاد اختل دي ما دا رشوتونه لمن دي شنو زه په عامه یم تاسو وخت نه نیسم.
سلامت اوسه کړی ودان چې نظر مو څرګند کو بل اوریدونکو حمله رو مهربانی وکي.
با فرمان صاحب نه شما
تلفن قطع شو.
تلفن از اینا قطع شده.
تلفن شپری به ورته اعلان کو 0909-203-1530 یا هم 0902-1520 وسو پنځه پنځه شمیرو باندې لمر سره تماس ونیسئ او په دې اړه نظر څرګند کړئ چې له نوي ولسمشر څخه ستاسو غوښتنه څه ده چې له وخت رسیدو وروسته لومړی کومې موضوع ته یا کومې مسلې ته زیاته توجه وکړي.
شنونده داریم روی خط. بفرمایید صاحب، رادیو آزادی است، برنامه میکروفون شما. بفرمایید.
زموږ د رئیس جمهور څخه دا غوښتنه ده چې دلته په افغانستان کې شکر الحمدلله قانون لرو، اسلامی شریعت لرو. قانون نه دی تطبیق شوی، موږ پر افغانستان دی قانون تطبیق کړي.
یعنی دی قانون حاکمیت تاسو غواړئ. مخکې مې اوریدونکي وویل چې تر څو قانون نه تطبیق شوی بل څه غوښتنه لري له قانون وروسته
زموږ د خوندو د منو پزې پرې کېږي، نور زیاتی ورسره کېږي. موږ هیڅ تر اوسه اقدام نه دی لیدلی د حکومت. موږ د رئیس جمهور څخه دغه خواهش دی چې زموږ قانون دې راته تطبیق کړي او موږ الحمدلله شریعت لرو، هر څه لرو. موږ مسلمانانو ډک دي.
تشکر.
ډیر مننه چې نظر
سلامت باشین. یک شنونده دیگر میتونیم بگیریم تا وقت خبر خواب. بفرمایید سب، رادیو آزادی است، برنامه میکروفون شما. بفرمایید سب. مهربانی تماس شما با استودیوی ما وصل است.
سلامت باشی. مهربانی
مهربانی.
نو متاسفانه چې تلیفونیم قطع شو او وخت هم په دې تیر کو چې جوړي. خیر، موضوع به یو ځل بیا اعلان کو، وخت نور نشته. له خبرونو وروسته البته بیا کافی وخت لرو، لطفا له خبرونو وروسته تلیفون را وکړئ. موضوع دا ده چې 15 ورځې وروسته په افغانستان کې د ولسمشر انتخابات کیږي او د دغو انتخاباتو په نتیجه کې نوی ولسمشر غوره کیږي. له نوي ولسمشر څخه ستاسو غوښتنه څه ده چې له وخت رسیدو وروسته تر هر څه مخکې کومې مسلې ته زیاته توجه وکړي؟
موضوعات را که ما تا حالا مطرح کردیم و شنونده های زیاده که برای ما زنگ زدن در تایی بخش برنامه، بیشتر روی صلح و امنیت و مبارزه با فساد اداری تاکید داشتن که باید رئیس جمهور آینده